دا مشال ډیو د زم تاسو قربا سره لمن وخت په خبر کې د سهار لس بجې شوی د خبري غړي کې وړاندې تاسو ته راپورونه وړاندې کوو له هغه وروسته به تاسو ته د مشال ترانه لاندې بحث هغه په تکراری بڼه وړاندې کوو خو تر هغه مخکې چې د سات تازه خبرونه وو بلومبه د مونږ خبرونو سره ټکی د پښتونخوا ژغورنه غورځنګ مشر منظور پښتین په اسلام آباد کې د ترګری مخنیوي عدالت ته وړاندې کل شوی. د پاکستان نگران وزیر اعظم وایي چې د انتخاباتو پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د پوز پر ځای کولو غوښتنه وشوه نو غور پرې کول شي. او ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویسټ نن پاکستان ته ولاړ شي. او زه خبرونو تفصیل د پښتونخوا ژغورنه غورځنګ مشر منظور پښتین د اسلام آباد د ترګری مخنیوي عدالت ته وړاندې کړل شو. د منظور پښتین وکیل ایمل خان مندوخیل مشال ډوته ویل چې کله دوی نن د دسمبر په 9 په 9 بجې د عدالت خلاصېدو پر وخت عدالت ته ورغلل نو د عدالت عملی ورته ویل چې منظور سهار 8 بجې عدالت ته وړاندې کړل شوی. امل خان وای چې د منظور لپاره له وخت مخکې عدالت خلاص کړل شوی وو. د منظور پښتین وکیل زیاته کړه چې پښتین د ورځو په جسمانی ریمانډ پولیسو ته سپارل شوی. تر دې مخکې د غورزنګ رابطاکار کامران او څو نورو مشرانو د امریکا غږ ډیوا ریډیو ته ویلي وو چې د دسمبر شپږمه یې ټوله ورځ د اسلام آباد په بیلابیلو عدالتونو کې تیر کړه او باور یې وو چې دوی نیول شوی مشر به عدالت ته راوړل شي خو درک یې ونه لګید. د لهغه وروسته دا چې د بلوچستان پولیسو منظور پښتین د دسمبر پر 4 په چمن خار کې هغه محل ونیو چې کله نوموړی د چمن احتجاجي پرلت ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچانو په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روان وو. د چمن ډیپټي کمشنر راجا اظهر عباس مشال ډیو ته ویلي وو چې د منظور پښتین خلاف مقدمه ځکه درج شوې ده چې د ساتونکو پر پولیسو ډزې کړي او یو پولیسواله یې په موټر وهلی. خو د پی ټی ایم د اطلاعاتو یو مسؤول هغه زبیر شاه له مشالو سره په خبرو کې دغه تور رد کړ او وایي چې ډزې د منظور پښتین پر موټر شوې دي. د پاکستان د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وایي چې د انتخاباتو پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د پوز پر ځای کولو غوښتنه وشوه نو غور پرې کولی شي. نگران وزیر اعظم د دسمبر په 6 له ډان ټلویزیون سره په خبرو کې ویل چې تر دې دمه چا په الیکشن کې د سیکورټۍ لپاره د پوز پر ځای کولو غوښتنه نه ده کړې. البته نوموړي زیاته کړه کچېرې بمی چاودنې کېږي او هره ورځ د سخت نوعیت کاروایانې روانې وي نو بیا له پوز سره خبرې کولی شي. نوموړی وایي لومړی پوښتنه دا ده چې آیا زموږ پولیس دومره صلاحیت لري چې وسله والې ډلې په خپل کنټرول کړي؟ نو که هغوی وایي چې هو نو بیا هغوی په یوازې ځان د امنیت دنده مخې ته وړی شي، خو که هغوی وایي چې نه نو بیا به موږ پوځ ته وایو. دا برا سال کې دا چې د پاکستان اکثره سیاسي ګوندونه تور لګوي چې د 2013 کال په انتخاباتو کې پوز د پاکستان تر انصاف په بریا کې رول لوبولې وو. بل خو تر انصاف په پوز دغه تورونه رد کړی وو او پوز ویلی وو چې د انتخاباتو پر مهال یې یوازې د امنیتي چارو دنده تر سره کړې وه. په پاکستان کې انتخابات د 2014 کال د فروری په 8 کې او د دې لپاره زیاتره ګوندونو کمپینونه پیل کړي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویسټ نن پاکستان ته ولاړ شي. د پاکستان د بنو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د دسمبر په 3 په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په خپل وینا کې ویلي وو چې ښاغلی ویسټ په د دسمبر په 9 اسلام آباد ته ورسیږي. بلوري ته نن د کډوالو په چارو کې د امریکا د بنو چارو وزارت د مرستیالې جولیتا والز نویس په مشرۍ پلاوی له اسلام آباد بیرته واشنگتن ته ستنیږي. دغه د دسمبر په 5 د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ په خپل ایکس پاڼه ویلي وو چې د دسمبر له 5 تر 15 پورې به د پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عرب سفر کوي. نوموړي ویلي وو غواړي چې له مهمو اتحادیانو سره په شریک امنیتي ګټو، کډوالو، خوندیتوب او بیا بحالۍ، بشري اړتیاوو، بشري حقونو او اقتصادي مسلو خبرې وکړي. مشال لړیو ته غوګستی په کراچۍ کې خار کې د اور لګیدنې په پیښه کې څلور کسان وژل شو او پنځه جوبل دي. د کراچۍ ناظم مرتضی وهاب د پیښې په ځای کې خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې اور د دسمبر په شپږمه ماښام شاوخوا پنځه بجې د عائشه منزل په سیمه کې په یو شاپنګ مال کې لګیدلې وو چې په نږدې دریو ساعتونو کې پرې قابو وموندل شو. د په خبره او لومړی د شاپنګ مال په دوکانونو کې لګیدلې وو چې بیا وروسته کورونو ته وغځېدو. نوموړي زیاته کړه چې ځینې کورونه او تر شلو زیات دوکانونه هم سوځېدلي دي. بلخوا د سند ګران گورنر کامران تیسوري د پاکستان له جیو ټی وی سره په خبرو کې ویل چې د کراچۍ خاروال ته یې امر کړی چې معلومه کړي په یاد ودانۍ کې اور څنګه لګېدلې وو، ذمواري یې پر چا راځي. یاد وي چې په کراچۍ ښار کې د نومبر په پنځه ویشتمه هم په ګلشن اقبال لاشد منحاس روډ سیمه کې په یو شخصي شاپنګ مال کې د اور لګېدنې له امله یولس کسان وژل شوي وو. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو د نړیوالې محکمې کلنۍ غونډې ته وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د ترسره شوو جرمونو څېړنې ته لومړیتوب ورکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې مسؤل سمریتی سنگ وویل په افغانستان کې له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې د جرمونو په وړاندې له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ دود شوی او پروسه کال چې کله د جرمونو نړیوالې محکمې په دې برخه کې د تحقیقاتو د بیا پیلېدو خبر ورکړ، هیلې پیدا شوې چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې به عدالت تامین شي. د جرمونو د نړیوالې محکمې کلنۍ غونډه روانه اونۍ دوشنبه په نیویارک کې پیل شوه چې د دسمبر تر 14 به روانه وي. د وترلیم حالم شال خبرونه. مشال لډیو ته وګستې او څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پښتونو ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په اسلام آباد کې ترګری مخنیوي عدالت ته وړاندې کړل شوی. نو هم پر دې با تاسو ته لومبه معلومات درکو ل خپل خبريال راشد خټک سره به خبرې کو. تر هغه وروسته هم یو شمیر موضوعات لرو په روستنې مې کې بعد مشال ترنا لاندې بحث هم تاسو ته وړاندې کوو. خو تر هر څه مخکې راځو همدغه موضوع ته. زموږ خبريال راشد خټک له اسلام آباد موږ سره غلي. راشد، ستړي مشي او استاذ نه لومبه پښتنه همدغه دا چې د پښتونو ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن په اسلام آباد ترګری ضد عدالت کې وړاندې کړل شو، که معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړي مننه به وي.
مننه او سلامونه. هو، نن چې دی دا پس لرم دسمبر چې نیول شوی و په بلوچستان کې چمن کې، نه هغې نه پس نن سهار ترګری ضد عدالت ته وړاندې شو. ای ټی سي چې دلته ورته وایي، خو د خپل وخت نه وړاندې و. یعنی عدالت دغه عدالت چې خلاصېږي نه بجې خلاصېږي، دوی د نه بجې نه مخکې راوستې وو او د ده وکیلان هم ټول موجود نه وو. د په وکیلانو کې صرف یو مصدق خټک موجود وو او نور وکیلان یې هم نه وو او د غورځنګ نور غړي هم نه وو. لږ هغوی پرون ټوله ورځ په عدالتونو کې تېره کړې وه خو نن نه وو. نو عدالت ته چې وړاندې شو، جج ته پولیسو وویل، د دې عدالت جج چې دی ابوالحسنات محمد ذوالقرنین، موږ ته د ریمانډ په کار دی ځکه چې د په 13 اگست دلته یو جلسه کې په ترنول کې د ریاست خلاف خبرې کړې دي. نو بیا د ده وکیل ورته وویل چې دا خو په جلسه کې په تقریر باندې په چا باندې دهشتګردۍ د دفې نه لګي، دې اغوا شوی دی د بلوچستان نه درې ورځې وړاندې او د هغې نه مخکې ته په ګاډي باندې فایرنګ شوی دی. نو جسماني ریمانډ نه جوړېږي. خو عدالت د پولیس هغه غوښتنه ومنله او دوی په اوو ورځو جسمانی ریمانډ باندې پولیسو ته ورکو. خو ډیرو خلکو لیدلی نه دی ځکه چې د وکیلان هم ټول نه وو او د غورځنګ غړي هم نه وو. دغه صرف یو مصدق خټک د په وکیلانو کې موجود وو.
ها، او دغه خبره تاسو ته چا کړی دی؟ وختي تاسو ویل چې د منظور پښتین وکیل امل خان مندوخیل تاسو دغه معلومات
شریک کړی؟ بل د وکیلان خو ګروپ دی کنه، ټیم دی، ډیر وکیلان دی پکې. دنه په خپل خوا باندې کې سدنه منټ کړی دی. نو دا د ګروپ پل غړی چې د امل خان مندوخیل هغه راته وویل، هغه اوس په عدالت کې وو خو لکه د هغه د راتلو نه مخکې دا کار شوی وو. هغه سره زما چې خبرې وشوې نو هغه ویل چې زه نوما او دوی وړاندې کړی دی او د عدالت ته وخت نه وړاندې هغه دا دعوه وه چې نه بجو نه مخکې کړی پیش کړی دی عدالت ته او زه اوس راورسېدم.
ها، او تاسو دا هم ویلي چې منظور پښتین سره چې کوم وکیل و هغه برغلی بیانو که څنګه یو ځای به د سره غلی چې دا تاسو چې نور نو خبر
وکیلان ډیر دي کرام ما لکه څنګه چې مخکې خبر وکړ چې یو وکیل نه دی، وکیل ګروپ ته ټیم دی. پاره کې صرف یو وکیل راغلی او مصدق خټک چنو میږي. ما څنګه په خپل خبرو کې وویل نور وکیلان نو لا راغلی ده. او د د د غورزنګ غړي هم چې د دلی دوله راځي هغه هم لا نور رسلی به ګډیر کسان د چا ونه لیدو ان د غورزنګ غړو هم ونه لیدو او په وکیلانو کې هم دغه مصدق خټک ترې دی وړاندې شو عدالت ته هغه ارګومنت وکړ دلایل ویل دا مګر سره
سم سم ډیر زیات من ساسنه راشد خټک وو د مشالډو خبريال تاسو ته معلومات درکول چې د پښتو ژبې غورزنګ مشر منظور پښتین نن په اسلام آباد کې د ترګری مخریبي عدالت وړاندې کړل شوی دی او عدالت منظور پښتین د ورځو په جسماني ریمانډ پولیسو ته سپارل دی او بیا هم از تاسو ته مچې پرونو یعنی د دسمبر په شپږم باندې د پی ټی ایم غړو مشالډو ته ویلی وو چې د دسمبر شپږم یې ټوله ورځ د اسلام آباد په بیلابیلو عدالتونو کې تیر کړه او باور یې وو چې دوی نیول شوی مشر منظور پښتین به عدالت ته راوړل شي خو درک یې ونه لګېدو. د لهغې وروسته چې د بلوچستان پولیسو منظور پښتین د دسمبر په څلورمه په چمن ښار کې هغه مهال ونیو چې کله نوموړی د چمن احتجاجي پرلت ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچانو په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روان وو. د چمن ډیپټي کمشنر راجات هر عباس مشالډو ته ویلي وو چې د منظور پښتین خلاف مقدمه ځکه در شوی ده چې د ساتونکو پر پولیسو ډزې کړې او یو پولیس والی په موټر وهلې. خو د پی ټی ایم د اطلاعاتو یو مسول غزوبیر شاه له مشالو سره په خبرو کې دغه تور رد کړ او وای چې ډزې د منظور پښتین پر موټر شوې دي. تاسو مشال رډیو ته غوږستی او لږ شپه کې تاسو ته نور راپورونه هم وړاندې کوو له مشال رډیو سره. اوسه
دا مشال رډیو ده.
اردوونکو د کراچۍ له دوو زندانونو څخه نور یو سل څوارلس افغان کډوال د دسمبر په پنځمه ماښام خوشی کړل شوي او افغانستان ته لېږدول شوي. د واکمن افغان طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار وایي چې په دې خوشی شوو افغانانو کې ماشومان هم شامل دي. عبدالجبار دا هم ویل چې هغه 420 افغان کډوال هم له زندانونو خوشی شوي چې قانوني اسناد یې درلودل او د نومبر په میاشت کې پولیسو نیولې وو. د خبره دغه اسناد لرونکي کډوال اوس په کراچۍ کې اوسیږي. بلخو افغان کډوال وایي چې پولیس قانوني میاشت افغانان هم نیسي او هغوی زوروي. خو د کراچۍ پولیس او سند نگران حکومت تل دا تورونه رد کړي او وایي چې یوازې بې اسناد افغان کډوال نیسي او خپل هیواد افغانستان ته استنوي. نور تفصیل له کراچۍ د نیازلي په دې راپور کې.
په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار پرون د دسمبر په شپږم مشال لیډیو ته ویلي چې د دسمبر په پنځم نور یو سل او څوارلس افغانان کراچۍ او د ملیر زندانونو څخه خوشي شوي دي او دوی بیرته افغانستان ته لیږلي دي. د نوموړي په وینا چې بیرته افغانستان ته لیږل شوي افغانانو کې پنځه ماشومان هم شامل دي.
په دغه یو میاشت کې څلور سوه اووه کسان هغه کسان چې اسنادونه درلو هغه هم خوشي شوي دي، هغه هم دلته خپل کورو کې پاتې شوي دي.
سید عبدالجبار په وینا خوشی شوی ټول افغان کډوال دوی په بسونو کې د چمن د لارې افغانستان ته لیږلي دي. سید عبدالجبار زیاته کړي تیر کال د جولای د میاشتې راهسې شاوخوا 2500 افغان کډوال چې یوازې په کراچۍ کې نیول شوي وو دوی بیا د زندانونو څخه بیرته افغانستان ته لیږلي دي چې ښځې او ماشومان پکې هم شامل وو. بلخوا په کراچۍ کې نیول شوو افغانانو وکیل منیزا کاکړ بیا مشال لیډیو ته ویلي چې بیرته افغانستان ته لیږل شوي دغه کسانو په زندانونو کې خپلې د بند سزاګانې 13 میاشت پوره کړې وي چې اوس پولیس کوم افغانان نسی هغوی زندانونو ته نه لیږي بلکې په سمدستي توګه بیرته افغانستان ته لیږي.
دا هغه افغان کډوال وو کوم چې د پولیسو لخوا نیول شوی ول او بیا عدالتونو ته وړاندې شوی، ځکه چې یو نومبر نه اول چې کوم پروسیجر په حق کې به افغان کډوال ونیول شول او بیا عدالتونو ته وړاندې کړل، بیا ول په دوی باندې پراپر په کورټ کې کیس چلیدلو. د کیس چلیدلو نه پس به بیا د دوی د هغو کسانو د چا سره چې به قانوني اسناد نه وو د هغوی د ډیپورټ آرډر به عدالت کولو.
د کراچۍ له زندانه له دې وړاندې شپېته افغانان د ستمبر په 15مه خوشی کړل شوي وو او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان نگران حکومت د نومبر د لومبۍ نیټه نه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی چې تر اوسه دوام لري او تر اوسه پورې لسګونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. په کراچی کې کی څه هم پولیس بیا بیا وای چې اواز بیا اسناد افغان کډوال نسی او خپل هواد افغانستان ته لیږي. خو په کراچی کې میشت افغان کډوال د هغوی وکیلان او په کراچی کې د افغان طالبانو د حکومت کونسل جنرال بیا بیا وای چې پولیس قانوني میشت افغانان هم نسی او هغوی زوروي. د کراچی په افغان کیم کې میشت یو افغان کډوال خوري حبیب الرحمن د دسمبر په شپږمه مشال لیډیو ته ویلي جونې وس ډیر اغزمن شوی دی او د دوی په وینا چې زیات افغانان خپل د کور سامانونه هم په نیمه بیه خرڅوي او بیرته افغانستان ته پتلو مجبور دي.
دلته اوس موږ له حکومت نه ډیر تنگ شوی یو. دلته خلک د خپل د کورونو شیان بلستنی کمپلی بارشتکان یخچالونه پکې هر سامان راوړي بیخي تر نیمه بیه مکته زی. هیڅوک نه اخلي. سندیان اخلي سی هغه جای په جای دی. بلوچیان اخلي سی هغه جای په جای دی. د موږ خپل مهاجرین دلته 12000 کور پرته ده. ټول پتنګ کې دي. ټول تکلیف کې دی. بازار ته نشي وتاي. کاروبار نشي کولای. خلک ټول په سوچو باندې ډوب ده. کاټ والام تنګوي. بغیر کاټ والام تنګوي. پولیس د خپل چای پانی غواړي. زر 2000 3000 5000 6000
بل خو د افغان کډوالو د زورولو دا تورونه د سن پولیسو او نگران حکومت تل رد کړي او وايي پسند کې څوک هم نه زوروي. د پاکستان نگران حکومت لخوا د افغان کډوالو ملک نه د ایستلو پریکړه یو شمیر سیاسي مذهبي ګوندونو فعال او د بشری حقوقو نړیوالو ادارو له پاکستان بیا بیا غوښتي دي چې د کډوالو د ستنولو پریکړه دې بیرته واخلي. خو د پاکستان نگران حکومت وزیران وای د بیا اسناد بهرنیانو استلو دا کاربا جاری ساتي. نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ.
مشال لیډیو ته وګورئ له کراچۍ زو په خبرته د خبر پښتونخوا د سرکاري سکولونو د ځوانو استادانو اتحادیې د 4000 استادانو د روایتي پینشن ختمولو پالیسۍ خلاف د دسمبر په 8مه نیټه د خبر پختونخوا د اسمبلی ودانې مخته د احتجاجي پرلت پیلولو دړکه کړي. د روایتي پینشن د ختمولو پالیسي د پاکستان تحریک انصاف پخوانی حکومت په 2020 کال کې جوړه کړې وه. خو دغه پالیسي پر ضد استادانو دوه وارې په اسلام آباد کې احتجاج وکړ. د دوی په غوښتنه بیا د خبر پختونخوا اسمبلی یو ترمیمي بل په 12 سپتمبر 2020 کې منظور کړ. د دغه ترمیم پر وړاندې کې ورسره حکومتي چارواکو ژمنه وکړه چې 2020 نه وړاندې په برتکل شو استادانو باندې د روایتي پینشن د ختمولو پالیسی نه عملی کیږي. نور تفصیل له پیښور د غلام بوس په دې راپور کې.
د احتجاج د اعلان د دسمبر په 15مه نیټه په پیښور پریس کلب کې د ځوانانو استادانو ټولنې په یو خبري کانفرنس کې وکړو او دوی وویل چې د دوی د پینشن د ختمولو د پالیسۍ په ضد د دسمبر په 18مه نیټه د سرکاري سکولونو 4000 هغه استادانو د احتجاجي پرلت وهلو پلان جوړ کړی کوم چې د 2020 نه مخکې برتی کړی شوی دی. د ینګ استادانو د ټولنې مشر عطا الرحمن په دغه اړه وایي
مسله دا ده چې زمونږ استادان د سی پی پن یو نوی قانون په دې صوبه کې راغلي دي او دا غینه مخکې برتی شوې دي د 34000 په تعداد کې. خو د بدقسمتۍ نه ای جی اپس یو لیټر په غلطۍ کې کړی دی او د اغه لیټر نه بعد چې دینو زمونږ پینشن ختمول غواړي او مونږ واپس په سی پی پن کې شاملې چې زمونږ پینشن ختم کې مونږ د دې خلاف برپور مخالفت کوو. د دې حوالے سره چې دینو مونږ ډپارټمنټ ته هم لیټر ورکړي دي فینانس ته هم لیټر جمع کړي دي ټول خلک مونږ د دینه په ټیم باندې خبر کړي دي. خو د هغه باوجود هغه زمونږ مسله ناوري مسله نه حل کوي.
د ټانک د جندوله تحصیل د ځوانانو استادانو د ټولنې مشر انارګل بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې د روایتي پینشن د خدمتولو پالیسی په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په 2020 کې جوړه کړې و. خو دغه پالیسی په ضد دوی بیا دوزل په اسلام آباد کې احتجاج کړی وو او د دوی په غوښتنه بیا صوبایي سملی یو ترمیمي بل په 12 سپتمبر 2020 کې منظور کړو او دغه ترمیم پر وړاندې کې ورسره حکومتي چارواکو جمعنه وکړه چې د 2020 نه وړاندې په برتی کړې شوې استادانو به د روایتي پینشن د ختمولو پالیسی نه عملی کیږي. انارګل بیټنی په دغه اړه زیاته کړه
دې نمخت جی پی فاند او جی پی فاند چې دا سی او چې یو ریګولر پینشن و ملاوي ده بیا باغې چې کم جی پی فاند تا ول جام سبب بتا ته پینشن بیا باغې نه بعد تا بچو تا ملاوي ده او چې کم دوه دا ترتیب جوړ کړ دی سی پی فاند ول دې چې اوس دوه دا کیسه کوي چې 10% بتانه کټ کوي او 12% به دوه ور سره جمع کوي. موږ دا نه منو او مختم په دې باندې احتجاجونه او درنه کړی دي پیسې ملای چې په دې باندې بیل پاسو ده چې کم موږ چمرټی چران برتی سوي هغه چې دا ار شي سوي دی کلیر.
سرکاري دستاویزات خای چې حکومت اوس دومره وسایل نه لري چې زرګونو ریټایرډ شوی سرکاري ملازمینو ته روایتي پنشن ورکړي، نو په دې وجه په 2022 کې د خیبر پښتونخوا د هغه وخت صوبایي حکومت د کنټریبیوټری پنشن فند په نوم د روایتي پنشن په ځای نوي پالیسی جوړ کړه. په پیښور کې د اوساف اورسپانی بیورو چیف فرید الله خان په دغه اړه د پښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته وویل چې اوس وفاقي حکومت هم د نوي برتکړې شوی سرکاري ملازمینو لپاره په داسې یو پالیسۍ کار روان کړي، او دا ځکه چې د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو او پنشن اخراجات ډیر زیات شوی دي.
نن هغه وخت راغلو چې د بجټ نیمه حصہ چې دا تقریبا د تنخواګانو او پنشنو کې زی، نو بیا حکومت تیر حکومت چې د صوبا کې وو نو هغه دا یو پلان جوړ کړ چې په 100 روپے چې دی دا په پنشن کې زی، نو چې را روان کم نوې بارتي کیږي نو کنټریبیوشن بکای دای بس پیسې چې سبا وسره حکومت دغه کوي. بیا پکې یو دا د غمرغله چې څنګه چې بیمه پالیسی دی په دغه طرز باندې دی ته یو داسې فنډز جوړ کی چې سپکه دغه ګورنمنت امپلایي چي او دغه پیسې چرته حکومت یا نورې ادارې انویسټ کوي او داغه چې سونه ګټه وټه راځي هغه دې سره جمع کوي او د نوکرې د ختمېدو نه پس د ته یو غټ اماونت چې دی هغه حواله شي، نو د میاشتې هغه سیس به ختم شي.
د نیګران صوبایي او مرکزی حکومت چارواکو د روایتي پنشن د ختمولو د پالیسۍ د عملي کولو په اړه د ینګ ټیچرز اسوسییشن د اندېښنو او غوښتنو په جواب کې سند ویلي. خو د ځوانانو استادانو د ټولنې مشران وایي که د اکاونټ آفیس نه پس د خیبر پښتونخوا د فاینانس ډپارټمنټ هم د دوی غوښتنه ونه منله او د دوی د پنشن د ختمولو حتمي اعلامیه یې جاري کړه، نو دوی به د دسمبر په 28 نیټه د خیبر پښتونخوا
احتجاجی پرلت وحی. اشار تا د غلام بوس راپور واورید چې د ځوانو استادانو د غوښتنو په اړه باندې وو، او اوس راځو دې ته چې پاکستان کې د امریکایي ډالرو په بیا کې د کمښت لړۍ روانه ده او د پاکستانی روپۍ ارزښت نور هم د ډالر په مقابل کې ښه شوی دی. بلخوا ته د پاکستان سٹاک مارکیټ په تاریخي توګه تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې دی. په 6 دسمبر د پاکستان سٹاک ایکسچینج پاړې تر مخه سٹاک مارکیټ کې چټکوالی راغلی او سٹاک ایکسچینج کې د 978 پوینټونو زیاتوالی ریکارډ شوی دی. دا چې په پاکستان کې د روپۍ د ښه کېدو وجوهات څه دي او د سره په تړلو نورو موضوعاتو له پیښور د شبیر مجان دارا پورو.
دا پاکستان سٹاک ایکسچینج ویپانه تر مخه امریکایي ډالر د پاکستانی روپې مقابله کې 8.3 پیسې کم شوی، اخوشه 2.4 روپو باندې یو ډالر خرڅیږي. بلخوا د پاکستان سٹاک ایکسچینج ویپانه تر مخه د دسمبر په 6 سٹاک مارکیټ کې چټکوالی راغلی او سٹاک ایکسچینج کې د 978 پوینټونو زیاتوالی ریکارډ شوی. دا ډول سٹاک مارکیټ 3,000 پوینټونو ته رسیدلې چې تر دې دمه پاکستان کې تر ټولو لویه کچه ده. دا چې سٹاک ایکسچینج والی چټکوالی او د دې د خو پوینټونو تر لاسه کولو سمانه لري او د دې پاکستان په اقتصادي پولیس سره مثبت اغیز وی او کنه، نو د اقتصادیاتو ماهر او باچا خان پوهنتون کې د سکول اف اکنامکس څنګه مشر پروفیسور ډاکټر محمد سویل خان مشال لیډو توای
سٹاک ایکسچینج چې کوم دا برخې جي او دارا کمی کې نن دا اصل کې په ګډ نیوز او بیډ نیوز باندې کې کنه ستا اکانومي کی سټیبیلیټي او ستا ملک کی سټیبیلیټي، نو انویسټرز چې کوم دین دا غي کانفیډنس واقعي چې کله دا کانفیډنس سے واقعی کہ ناغی ویستا وستا سب سٹاکس کے سٹاک مارکیٹ کے انویسمنٹ کے پاکستان کی سٹیبیلیٹی لگڑے راغلے دا اور دا الیکشن دا اعلان دا وجہ آگے سٹیبیلیٹی دے ہو جی کم دینا سٹاک ایکسچینج ریسپانس کی خلق چی کم دینا سٹاک ایکسچینج کی انویسمنٹ کی دے میں اسپلینیشن چی کم دینا اگر دا دے چی پاکستان سٹاک ایکسچینج چی کم دا مینج دے دیکھی اور سودا سے بگ پلیئرز دی چی اگر مارکیٹ اوچت کی اوچت کی اوچت خلق پاکی انویسمنٹ شروع کر ایک دا میرا غور سے چی کم خپلے پیسی نہ آتی ہو باسی ہو شیئر چی کم دی اگر سیل کی اندر خلق کو اگر شیئر چی کم قیمتوں نہ دینا اگر غور سے
نمبر خبره جاتوی چې دا سه نیخ پنیغه اغیز خونه لري او کچره سرمایه کاری جاتیږي کارخانه او صنعتونه جاتیږي نو ورسره روزګارونه او نوکره هم ډیریږي نو دا بیا مثبت اغیز وی او کدا سه نوی نو بیا دا وختي او عارضی خبره وی دا چې سرمایه کار اعتماد واقعي هم زیات شوی او کنه نو خیبر پختونخوا کې صنعتکار او د پاکستان سریلانکا بزنس کونسل چیرمن ذوالفقار علی خان وای چې تر څو د یو ملک سیاسي حالات په مستقله توګه مستحکم شي ونوي نو اقتصاد نه خکېږي
پاکستان زما ذاتی سوچ دا د لا پورې هغه انسرټینټی چې دا هغه ختمه شوی نه ده دلته کې په بیاناتو باندې چې کم دنو د ډالرو ریټ خېږي او کوزيږي دا د ملک په حالاتو نه ده که زمونږ په حالات ته ګوري نو مونږ باندې خو ډېر زیات بړن د بیرونی قرضو ده چې تاسو که وګوري نو په ملک کې د پراپرټي سو پوزیشن ده هغه تاسو ته وړاندې ده تاسو ایئرلاین نن په کم حالت کې ده تاسو پاکستان سټیل ملز په کم حالت کې ده تاسو پاکستان ریلویز چې ده نو په کم حالت کې ده نو په دې حالت کې خو زه دا نشم ویلی چې پاکستان کې سټیبلیټی ده
خو بیا خیبر پختونخوا کې د سوداګرۍ اتحادیې یا چیمبر اف کامرس په خوانی صدر او صنعتکار حاجی محمد افضل خان وای چې د انتخاباتو اعلانولو د آی ایم ایف لوزنامې او د موجوده نگران حکومت ځینې ګامونو له وجې د بیرونی سرمایه کار اعتماد بحال شوی دی او د خوشبین لري چې اقتصاد به ښه شي
شکل د نگران حکومت را او د هغوی چې کم اقدامات دي او بیا د آی ایم ایف چکل اگریمنٹ اوشو نو بار دنیا مانے چکم پابندیاں نے فنڈ ور کولو یا انویسٹمنٹ کولو اگر کلو شو نو تا سو اوری لگے چلے اس دیتے ہیں رفتر لس روزو کے وزیر اعظم صاحب و نور آلہ و کام تلیو سعودی عرب تا دبائی تا قطر تا نو آل تا نا دیر غٹ انویسٹمنٹ را روان دے و دیت سرا سرا چکم سنتکار دے آغم پدے اعتماد سرا اس کار شروع چلے تا گوادر بانیم کار شروع شو نور ایکسپورٹ و امپورٹ کارم خشو نو سٹاک ایکسچینج تاسو ګوري چې 3800 یکدم لاړو 6000 هم کراس کو نو امید دي چې حالات به ډیر خوشي
نو موږ جاتوی چې بهر ملکونو او بهر ملکی سرمایه کارو پاکستان کې د سرمایه کارې ژمنې کړې کم لوج چې پاکستان ته د ډالر راتلو امکان دی نو ډالر راتلو سره به د روپې ارزښت هم غورشي اقتصادي حالت هم شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال ډو د غوګستې په پړ چینار کې ځای خلکو په اسپیټالونو کې د ډاکټرانو او نورو سہولتونو د کمی خلاف احتجاج کړ دوی د نه پوره ځای احتجاجن د ټل پړ چینار مرکزی لارې د څو ساعتونو لپاره تړلې و بلخوا چارواکي وایي د ستونزې د هوارولو کوښښ کوي نور تفصیل لسیمې د مشال ډو خبریال طارق ورغزی راکوي
احتجاج کون کو د نه پورسټل پړچینار روډ 2 ساعته تړلې وو او دا غوښتنه کوله چې حکومت دې د ضلع په سرکاري هسپتال کې بنیادی ضرورتونه ور پورا کړی د پړچینار میر افضل خان توري وای په سرکاري هسپتال کې د روغتي عملی کمی دی او بل دا چې مریضانو ته علاج په کولو کې تر ډیر وختونو راهسه د دوایانو او نور سہولتونه نه دی حاصل
کوم ذمہ دار خال دی هغه ګلاون کې د هسپتال سمخته دا روډ به بیا مو بندو او دا به بیا غیر معینه مدت پوري باندې څو پوري د هسپتال ته متو سہولیات راکړي نه دي شوی ویل هسپتال یو بیسیک ضرورت مو آر سی نه بغیر او سیدای شو هسپتال نه بغیر مخفل زندگی نشو تی روا
د پړچینار په سرکاري هسپتال کې هر ورځ تر 1500 مریضان لیدل کیږي چورتنه ماهر ډاکټران او 15 نور موجود دي خو مقامی خلک وای په دې کې هم د زینو درجه تر لړیدل ورستا د صوبې نور هسپتالونو ته تبدله شوه کڅو هم د پړچینار هسپتال درجه په کاغذاتو کې د ټایپ بي ده خو مقامی خلکو په خبره سہولتونه ورته د ټایپ سي ملاو دي چې په هغه کې هم دا وخت د سلورو زنانو ډاکټرانو په تر شلو پوری د روغتي عملی چوکي خالی دي د مالی خيلو حشمت علي پر 5 دسمبر ویلي کلا چې په یو هسپتال کې د بجلی سہولت هم نوي نو هغه لته به د مریضانو علاج څنګه په خډول تر سره شي
د وخت سره سم یان دي سره دي چاسه خيان دي سره دي مو خپل مور سره دي او مود دا که سوچي راه هسپتال کې یو ډاکټر اوسه پوری ستانه کښې یک دو کار غلې نه غاټي ری وجنه آروم سنوسته زه خپل څو ډاکټر سم له شوم سره بون سره وي دي چې نه بجلی سره او کې نو مو سره فسیلټي سره دې مو تاسو ته پروواید کو دې مطلب بدای چې را مود دا 2 3 4 5 کرای کې مو څو راڅو پزول دې څه مطلب ده
بل خو په دغه غړه د پړچینار هسپتال مشر ډاکټر میر حسن جان مشال لډیو ته د چرشنبه پښپا ویلي دا مانی چې په هسپتال کې ور سره د روغتي عملی کمښت خو بیا هم دوی هغلته درې شفټه خپل خدمتونه ورکوي میر حسن جان وای په هسپتال کې ورسره د فند کمی له وجې نه یوازې روغتیایي چارې کمزوري دي، بلکې د بجلی او نور نظام هم متاثر دي. خو چې کله نوی حکومت راشي نو بند فند په جاري کېدلو به له جوړ دغه صورتحال ووځي. روغتیایي مشر زیاتوي په هر ضلع کې مرکزي هسپتالونو ته د ټایپ ای درجه حاصله ده، خو که د پړچنار هسپتال درجه هم لوړه شوه نو ورسره هر قسمه ستونزه به حل شي.
کوم چې موږ سره اویلیبل ډاکټرز دي هغوی ته موږ کوشش دی چې مکسیمم فیسیلیټیټ کو، مکه هغوی دا کوشش نه کوي چې بل علاقې ته ترانسفر یا کوشش کوي. نو دغه څو مسایل دي، کدا چیرې د فنډ ایشوز بالخصوص که چیرې دا حل شولو نو د بجلی او د پیشنټس او د سرویسز ډیلیوري چې کومه ده دغه ایشوز ان شاء الله بیا حل کولو امکانات ډیر زیات دي.
په کورما ضلع کې د خلکو آبادی تر اتو لکو زیاته ده، چې ورته حکومت په مختلفو ځایونو کې اتیا ورکوټي او غټ هسپتالونه جوړ کړي، خو په اکثره کې د اوسیدونکو علاج پر دغه نه ترسره کیږي چې په هغو کې روغتیایي سہولتونه تنش برابر دي. د سیمو خلک خپل مریضان پړچنار ته وړي، خو هغه ته هم هغوی د صحت په لړ کې لا سہولتونه محروم دي. طارق کورکسه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږیست اوریدونکو، اوس هم وخت شوې دی د سهار 10:30 بجې. د دې ګړې کې زمونږ چې کوم مهم خبرونه نو هغه دا دي چې د منظور پښتین وکیل مصدق خټک مشال ریډیو ته وویل چې د ترګری زد عدالت ته نن منظور پښتین وړاندې کړل شو د دسمبر په 1 او دغه راز عدالت دوی ته ویلي دي چې منظور پښتین جی پولیسو ته د 2 ورځو په جسمانی ریمانډ سپارلی دی. عدالت وایي چې منظور یې له دې قبله په جسمانی ریمانډ سپارلی چې نوموړي د روان کال د اګست په 13 د اسلام آباد په ترنول کې د ریاست ضد ویناوې کړې وي. دا له هغه وروسته ده چې منظور پښتین د دسمبر په 4 په چمن ښار کې هغه مهال پولیسو ونیو چې کله نوموړی د چمن احتجاج پر لټه تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچستان په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روان وو. او بل خبر دا دی چې ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازې توماس ویسټ نن پاکستان ته ولاړ شي. د پاکستان د بلو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د دسمبر په 3 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي چې هغه له ویسټ په دسمبر په 1 اسلام آباد ته رسیږي. او دغه راز بل خبردار چې د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ وایي کړي انتخاباتو پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د پوځ پر ځای کول غوښتنه وشوه نو غو پرې کول شي. نگران وزیر اعظم د دسمبر په 6 له ډان ټلویزیون سره په خبرو کې دغه څرګندونې کړې دي. اوس هم وخت رسېدلې د مشال تران لاندې په دې کې تاسې نن په ګلګل بلتستان کې د وسلوالو بریدونو لاملونو باندې چې کوم بحث شوی دی هغه اوریدلی شي.
د مشال ترنو لاندې
سلامونه او ستړي مسي. د مشال ترنو لاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلای کوم. د پاکستان د ګلګت بلدستان حکومت تر هغه وروسته احتیاطي تدابیر زیات کړي چې د دسمبر پر 2 نیټه وسلوالو په دی امیر چلا سیمه کې پر مسافر بس برید کې 9 مسافران ووژل او 6 نور یې زخمیان کړل. تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دې حملې ذمہواري نه ده منلې. خو په ګلګت بلدستان کې داسې پیښې کېدل هر څوک ځکه حیران کړي چې یو خدا سیمه له ستراتیژیک اهمیت لري او بل دلته دغه سي وسوال بریدونه بيخي کم سوي دي. پښتنه دا ده چې آیا وسوال دلته بیا فعال سوي او ولي؟ دا او نور پښتني په نننی بحث کې په اسلام آباد کې د ګلګت اوسیدونکو او مدنی فعال او خبریال روشن دین دی امیری او په پراک کې د مشال ریډیو مدیر داوت خټک سره سیډو. داوت خټک په دې وروستیو کې د یو ځانګړي رپورت لپاره د دې سیمو سفرونه کړي او په دې اړه زیات معلومات لري. داوت خټک سپ تاسو او روشن دین تاسو دواړو تار کړی وای.
ډیر مننه
روان. اول به روشن دین سپ تاسو ته راسم او سوال به هم دا وي چې کما د بس باندې حمله وشوه دا یو داسې پېښه ده چې دا پخوا نه ده داسې شوې، یعنی د خلکو لپاره دا څومره حیرانوونکې واقع ده؟
شکریا کاکړ صاحب. چې کوم پرون هفته پر بس باندې چې کوم حمله شوې دا اوړمبۍ حمله نه ده. 1988 نو ورپسې پنن اوس جو لګمخ کی د وزیر داخله ګلګت بلتستان او اسمبلی کې اجلاس کې یو خبر کول چې 1988 نو دغه 800 کسان وژل دي. دا شانې پروړ کی او په ټارګټ کې لنګ کی د بسونو باندې پدا سلورم حمله ده. دینو مخی پر دو ضلع پوستان علاقہ کی پدین علاوہ بابو سر سر ڈولو سر کی او پدی چلاس علاقہ کی مخ کی یو حملہ شیو پر اگے کی تقریبا 70 نو زیاد کسان درشن بجن اپدی ٹول حملوں کی لک بسرا دا او چی پر ڈیفرنٹ سٹائل حملے شی دے یو سو حملی پاگ ٹوٹلی طریقہ وات یعنی کی چمخ کی دری حملی او اگے کی پشیگا پروجیکٹ کرو پدی حملے کی لک فرق دا او پدی حملے کی دا ٹول کمیونٹی کسان بجن دے اوپن فائر شیو پدی کی پسونی شیعہ اسماعیلی نوربخشی دار یو قبیلہ یو یو دولو کسان دی کی وجہ چھے
یعنی دا اوس سزو بیا دا تھٹک سیپ تزم دا اوس کما واقعہ دا روشن دین سے آغا تاسو اصل نور مختلفه دا په خواب لر فرقوارانه شکل لرلی اوس فرقوارانه شکل نه لري نو دا سی واقعي چې دی خپل په گلگت بلدستان کې چلاس کې دی امیر کې خلق څومره ویرول دي هلته اوس چروان دي یعنی دی په ردی عمل کې
خدا خاص رد عمل بنا رہا تھا لوکن تو لوکل خلق اس لیک خلق مچور شیو دو سیاسی طور مانی او لیک سیاسی شعور دیر زیادہ فرق را گل دے پا دے ڈیجیٹل میڈیا و سوشل میڈیا و ایسا را او پس ہبا چلاس کیا اس خو پروٹیسٹ شیو وارا وارا پروٹیسٹ آگر اس کو مفتی پر اس شیو آگے نپاسی او دا سبا غٹ یو پروٹیسٹ اعلان کر دے پا ڈسٹرکٹ دیامر لیول مانی پا غی مانی دے خلق چکم دے دیامر او چکم عوام دے علوس دے اگر پا دا پہ ڈیمانڈ کئی چی ریاست او دا چکم کسان دے کی ملوس دے اگر پا گرفتار کئی آگر پا خلاف کاروائی ہوتی دا مزمت او پا دا صرف مزمت اخر خبری بنا کی کی با اس با مرمت لپار پا کار دے چی سوک کسانی پا دا دشتگردے کی انوالو دی اگر پا نومنیٹ کئی دو با ریاست کار دے چی اکثر بیشتر دائی چی دی عملی کیوں پا وزیر داخل اعلان کرد چی دا عملہ انڈیا والا کسانی شیو دی پا انڈین سوک ایجنٹ دی اپا دیو سر خلق کی بسا دیر زیاد دی چی اگر چی تاسو ہر چکل عملہ شی پا تاسو افغانستان او دا انڈیا او دا خشن نمون وی او بیا بس ازان خلاصی دیس بکار نکی پا دیری حوالی سر با شدید را دا عمل بتیار
سامد سما د زبم تاسو ته راځم د اوت خټک سیب تاسو روشندین د امیر سیب مو اورید یو تاسو خپل هم گلګت بلدستان او د ټول سیمو کې ګرځیدلی او د یو ډاکومنټری یا دستاویزی فلم چې هغه ډیر تحقیقي وي په هغه کې ډیر کار کول وی او تاسو کړی دی سفرونه هم کړی دی او خصوصا تاسو د گلګت بلدستان د اوس پیښه چې ده دا تاسو د ستراتیژیک اهمیت په تناظر کې تاسو څنګه ګورئ ځکه گلګت بلتستان یو ستراتیژیک اهمیت هم لري که هم تاسو لږ تشریح کړئ بیا له دې واقعې سره وتړئ
روشندین تم زما سلام او تاسو ډیر یعنی ډیر مهم پوښتنه تاسو وکړه خو تاسو د پوښتنې وړاندې زه غواړم چې کمی خبرې ته روشندین اشاره وکړه زه هم په هغه باندې داسې یو لږ غونې تاسو ته یو معلومات درکم خپل تجربه سره شریک کم اول خبره خدا دا چې هر کله چې په پاکستان کې داسې یو حمله کیږي نو همیشه د سرکار حکومت او د حکومت انټیلیجنس ادارې یا د حکومت یا فوز دی همیشه دا خبره کوي چې پدې کې د هند لاسو یا پدې کې د افغانستان لاسو زما خپل تجربه دا ده په دغه سیمو کې څنګه چې زه وګرځیدم چې الته د ځای خلکو نظرونه بالکل جدا دي یعنی په یو وخت کې زما فکر دا چې دلته به د دې خلکو نظر لکه د پاکستان د قبایلی سیمو یا د سند کې د بازي سیمو یا په بلوچستان کې یا په پښتونخوا کې داسې بني دلته هو به هو د خلکو نظرونه هم هغه دي د ریاستی ادارو باره کې چې اکثر خلکو سره چې ما خبرې وکي اغي وایي چې زمونږ د شیا سنی یا اسماعیلی دغه درې غټ خلک دي چې دلته اوسېږي د دې ترمنځ هیڅ اختلاف نشته دی دی وایي چې زمونږ اختلاف شته خو زمونږ اختلاف د وژلو تر حده پورې نه دی نو دا خو په دې باندې تاسو بیا نورې خبرې هم پیوانی مونږ کوي شو که تاسو غواړئ سو پورې چې تاسو د ستراتیژیک نو دا دغه هغه علاقه ده چې دغه د بداسو کې لګیا دی په یو ډیم باندې هم کار روان دی د اغه ډیم سره د پاکستان د حکومت ډیر زیاتې تمې هم دي چې دلته به سلور زره میگاواټه بجلی ردی زنه پیدا کیږي او بیا ټول پاکستان ته ځي. نو په دغه لحاظ سره په غډیم باندې ډیر زیات کار شوی دی، اوس هم پیمان دی روان دی، خو دا هم هغه ځای دی چې دغه ځای کې په دغه علاقه ده چې دلته په چینایانو باندې یو وخت کې حمله شوي وو، په هغه کې یو شمېر کسان یعنی چینایي انجینران او کارکوونکي چې دي هغه پکې وژل شوي. دویمه خبره دا ده چې دا د پاکستان لپاره بلکې اوس هم او د مستقبل لپاره بیا لا نور هم دا ډیر د اهمیت وړ ځکه ده چې دا کراکورم های وی ده، کومه چې پاکستان د چین د خنجراب پولیس سره انخلوي او په دې پوله باندې د چین او پاکستان ترمنځ تجارت کیږي. که څه هم دا تجارت دا وخت تقریبا د ځایي خلکو په وینا د نیش برابر دی، هغه په ځای ولاړ دی دا وخت کې، خو او په مستقبل کې چې څنګه ماوی چې دا د ډیر اهمیت وړ ده، نو هغه په دې لحاظ سره چې د پاکستان چې د چاینا پاکستان اقتصادي کوریډور چې کوم دی هغه ته سی پیک وایي په عام اصطلاح کې، د هغه نه چې د پاکستان کوم امیدونه دي نو که په هغه باندې هم کم تجارت کیږي نو هغه به هم د دې لارې به هغه تجارت کیږي. نو دا تاسو چې کوم او بل دا د چا پوزي نقطه نظر سره ډیره زیاته مهمه ده، ځکه چې په دغه طرفونو باندې بیا سکردو دی بیا اخوا کارګل دی، نو دغه ځای کې دغه ټولی پولی دا د هند سره بیا د کشمیر طرف ته دا پاغه طرف باندې وګدیږي، نو دا ډیر مهم ده په دې لحاظ سره. بل دغه تل درې قسم خلک دی غټ چې هغه دی ژبې خودل ته مختلفې دي، یعنی پنځه شپږ واته ژبې دي په دې ځای کې، خو درې قسمه خلک دا دي چې په دغه ځای کې شیام شته، په دغه ځای کې سنی شته، په دغه ځای کې اسماعیلی شته. نو دې ته په هغه انګریزي ژبه کې مونږ هغه فالت لاینز هم ویلی شو.
داود خټک صاحب، تاسو په خیال باندې هلته چې کوم ډله ده یا چې کومې ډلې دي لکه پاکستان کې چې تحریک طالبان پاکستان د داعش په کې راوځي، بیا مختلفې ډلې چې راوځي، خپل کې ګلریت بلدستان کې داسې یو پس منظر کې څوک شته چې هلته یعنی خلک دا فکر کوي یا هغه کله کله داسې ذمہواری قبلوي، یعنی وسلوالې ډلې هلته شتون لري په ګلریت بلدستان کې؟
وسلوالې ډلې خو په یو طریقه سره شتون لري. که تاسو فکر وکړئ نو یو وخت مخکې هم سو سیلانیان چې وو دا په دغه سیمه کې تختول شوي وو، او بیا په هغه کې بلکې د ګلګت بلتستان یو وزیر یا د وزیر یو رشتہ دار هم وو که زه غلط نه یم ډېره، نو خو هغه هم یوې وسلوالې ډلې تختولې او هغه بیا په پرمنه طریقه سره را خلاص کو. دا اوس چې کوم دی یو بیان داسې راغلی دی مجاهدین ګلګت بلتستان چې هغه د دې حملې نه ویل دي چې موږ د دې لپاره ذمہوار نه یو، نو دا قسمه ډلې شته په دې ځای کې. خو د دې ترڅنګ دلته چې کوم د هغه نه زیات چې کوم دلته یو سخت او یعنی مشکل حالات دي، اغه دلته د فرقیز تاوتریخواله یا فرقیز نفرت یا فرقیز تناو چې کوم دی اغه ډیر زیات دی. دلته که تاسو وګورئ په ګلګت کې شیا او سنی سره په یو ځای ژوند کوي، دغه سی په داسو کې یا د لاندې چلاس کې چرته چې دا واقعیا شوه دغه تر زیاتره سنیان دي. بیا چې د ګلګت نه تاسو مخکې لاړ شئ نو الته بس کردو کې بیا زیاتره شیاګان دي، او که بیا د چین د پولی طرف ته په کراکورم های وی باندې تاسو لاړ شئ نو په هونزا کې بیا په یو طرف باندې اسماعیلیان دي، او د سین بلې غاړې ته چې کوم نګر ضلع پرته ده نو په هغه کې بیا شیاګان دي. نو هغه ما چې څنګه په سر کې وي چې دا یو فالت لاین دی، نو هغه خبره دلته شته دی، او کله هم تاسو ته معلومه ده مونږ د دې ټول شاهدان یو چې کله هم د شیا سنی یو وړه خبر راوچت شي کاغه په کورم کې حتی چې هغه په اسلام آباد او په پنجاب کې هم داسي وي، نو هغه ډیره زر د چا خبره چې فلی عرب کیږي، یعنی ډیره زر هغه د یو سپن کې نه یو لوی لمبه جوړې دی شي. نو دغه یو مشکل دلته شته. که څه هم دلته چې کوم وسلواله ډله ده هغه تر اوسه پوری داسي یو کار نه دی کړی چې لکه څنګه چې تحریک طالبان پاکستان یعنی نا قانونه ګرځول شي ډله چې ده هغه په پاکستان کې کوي یا داعش ډلې چې کوم لوی لوی حملې کړې دي، خو دلته یعنی د وسلواله شتون مونږ رد کولای نشو په دې ځای کې.
مننه داود خټک صاحب. هم روشندین صاحب زه خبرم دغه تاسو کومه داود خټک صاحب دا ذکر وکړي چې حالت د ګلګت مجاهدونو په نامه باندې یو مسله ډله شته، نو یوازې دا ډله ده دا څومره زورور ده؟ روشندین صاحب که تاسو رڼا ور باندې واچوي که دین علاوه ده او دا په کم ځای کې دي د دوی خلاف اپریشن سوي او دوی کم کم کارونه کړي دي، که تاسو له په دې باندې معلومات راکړي.
اوس سر کی ڈسکس کړو چې څنګه چې طالبان تحریک طالبان د کپاتن شو ګرو ډله ډېر څلور ډله دي، هلته په مخکې په ټول یو ګروپ اوس درې څلور ډله کې تقسیم شوی دي، ځان ځان لپاره او معاشي مسایل هغوی راغلي. هغوی دو گروپ اوس پورې هغوی چې کوم هغوی لیډر دي هغوی خپل پریس کانفرنس یو خو نن ویډیو راغو یو پرون هغوی میسج لیکلو چې موږ په دې کاروای کې ملوث نه یو. نو هغوی دین علاوه یو ټویټر کې هم یو پوسټ راغلی هغې کې چې چا کلیم کړو خو پتنی شفی کو خو صحیح دی د لشکر جنګوي په پاکستان د داسې کوم جماعت هغوی په دې حمله قبول کړو خو هغه هم په فیک ښکارېدو په موږ علاقه کې دا چې کوم طالبان دي دا ډېر شته دا څنګه دي کوم ټیک ټاک په یو ښه مقدار کې خلک دي هلته په ګروپینګ کې تقسیم شوی دي. مخکې به دا ټول یو بل سره په ډېر سټرانګ ریلیشن کې بیا چې کله د دې فاینانشیل معاملات راغو د چې کوم معاشي مسله نو بیا دې تقسیم شوی دا کړی چې د باختیار خلک کوم دي په دې څو ګروپ ته هغوی ته هلته هوټلې جوړ کړې دي یا په دینو علاوه هغوی ته مارکیټونه جوړ کړی وو چې کله د فائنانس مسله پکې بلوس شو په دې ګروپونو کې تقسیم شروع شو
یعنی دا چیرې پټ دي دا خلک خفیه ځایونه دي کنه د دې طالبانو یا د وسلوال چې ورته وای د دې یو خاص ځای دی په یو ځای کې دوی دا چرته دي
پتا چې دا ولچلاس کې چلا شیر کې پدې د پدې په دې خبرې مې ډېر سخت پریشان یو چې یو سایت ته ریاست په خلاف کاروای تدې وې تر کې د طالبان دی مخکې یو غټ اپریشن شیر دی چلاس کې پدې ډېر چلابو ولا خپل ایمن کې زما یو مامازه یو مغم مازور ډیسبل سړی هغه هم پوچت کړو په هغه ته طالبان ته پی را کړو هغه به سره هغه یو خبر نه کول چې د ښن یا یو زما مامازه یو هغه پوچت تو هغه من سخت ټارچر لیکړو په اوس په مو په حیران پدې منو چې هغه چې کوم خلک چې کوم په وی دې مخ طالبان او د شګر ډیکلیئر کړو هغه خود تر کلی کې مو سره پاسې یو کینی هلته هغه سره غړ کړ ګاډ دې پر اډوګان یو وی اټ او هغه خپل نوم نه باندې هوټل جوړ کړ دې چلاس گی نه کې هغه دوه هوټل دې چلاس کې مارکیټ جوړ کړ دې په دا خلک ډېر څنګه ګرځي او په دې کې چې کوم ریاست په پکار دې چې دا ایډنټیفای کې چې یا چې څوم کوم یو خلک صحیح دي کوم غلط دي څوک وایي په دې وای سره په سره په دې وای سره چې کوم ګلګت پاکستان د ټولو خلک په عمومي باندې خبرې کوي چې د چلاس لوګ طالبان دي او د شګر دي هغه اعلی کې د چلاس خلک خپل ډیر سخت مظلوم دي مو چې خبرې ورته خو چې دا خبر یو دوه کو نه بیا مو په څه کونه نه او بیا وای تا په چاتو بدارشن هغه خو د چلاس کې کنټرول چې کوم دی
روشندین صاحب زدیا داوت خټک ته صاحب ته ورسته ځما تاسو څخه یو سوال دا دی چې دا چې کوم وسوال دی په هر نامه چې دوی دا کار کوي که ګلګت مجاهدین په نامه وي یا د طالبان په نامه وي د دوی مطالبه یا د دوی غوښتنې یا د دوی پروګرام دوی څه وایي څه د وشي څه غواړي
په دوی چې کوم ډیماند دی په ظاهري تور پر یا چې دوی دوی سره زموږ اکثر ملاقات هم کوي کنه په اتفاق انداز دي چې دا چې کوم د تاریخ حالت چې کوم لوکل طالبان دي هغه کې تقریبا یو لخت نه خو زموږ سکول کلاس فیلو دی او څوک ما جونیئر دی څوک سکول کلاس فیلو دی او څوک مو په سینیئر اتم په مو په یو سکول کې سټڈی کړو په اکثر زما بډیر ښه فیملی کې هم ډیر کسان دي زما بډیر ښه تعلق هم دی ایمن رابطه مو کوم خو دوی خلک خو پکې دي چې کوم دي کنفیوز دي په نظریه هغه دوی پیسې شاملې کړي چې افغان افغان طالبان او د امارات اسلامي والا ډېر زیات دي هغوی دایي چې د شریعت نفاذ او د مور په اسلامي ریاست جوړو چې څو څنګه چې د سوات او د وزیرستان یا افغانستان کې کوم د طالبانو او ټي ټي پی والا چې کوم د مینټیلیټي دا په شان مینټیلیټي خود دوی هم دي.
داوود خټک صاحب سوال دا دی روشن دی امیر صاحب خبره وکړه تاسو مخکې خبر وکړه او په ستراتیژیک اهمیت باندې زیاتره خلک خبرې کوي ځکه چې که واقعیا لوی وي که غټ وي که وړوکی وي خو د وسلوالو شتون داسې واقعات کېدل دا د چین او پاکستان د تعلقاتو په تناظر کې او دې ته ډېر زیات اهمیت ورکول کېږي نو دغه واقعیا یا په دې سیمه کې دغه فعالیتونه چې دي دا خپل د چین دپاره څومره د اندېښنې وړ وي پر ځای یعنې د ځایي خلکو خودي چې دي یا پاکستان کې د نورو خلکو چین د پاره د څومره د اندېښنې وړ دي دلته د فعالیت.
بالکل دا هم ستاسو ډیره مهمه پوښتنه ده ځکه چې ګوره د چین د حکومت نظام که تاسو وګورئ نو اغي په هر حالت کې اغي
تر اوسه پوری چین د چا سره جنگ نه کوي بلکې د اغي هر څه چې مخ باندې بیای یعنی اولنې د اغي کوم پروجیکټ چې دی اغي د بلټ اینڈ روډ ویل شي په یو وخت کې به وی چې یو سړک او یو لار بلټ اینڈ روډ نو اغه بیارای او د بیارای د لاندې بیا سی پیک دی نو په بیارای بلټ اینڈ روډ کې کوم ګورو دا په بلیونونو ډالر سرمایه کاری دا د دنیا په ټولو ګټونو کې دی یعنی انتر یورپ کې بیا کوم سی پیک ته وګورو نو چین غواړي چې د اغي په یو نه یو طریقه باندې چې اغي سره کم سرپلس یعنی اضافي پیسې دي اغه پیسې دي روباسي اغه په نورو ملکونو کې کم چورستو پاتې دي اغي کې دا پیسې ولګي او د اغي په ذریعہ باندې دي ختم ځانتم ګټه راوړي نمبر 1 په اول نمبر باندې دویم نمبر باندې دي داو کې چې د دې چې کم خپل کرنسی ده اغه انټرنیشنلایز کی یعنی اغه ته یو بین الاقوامی صورت ور برابر کی او په دریم نمبر باندې د دې مقصد دا دی چې دی خپل ډیپلوماټیک اؤټ ریچ چې ست ویل شي یعنی دی په سفارتي توګه باندې
سیاسي او سفارتي اثر نه سفر مګور
شي یعنی دی ته سافټ پاور یا غا خ اغه چې کوم خپل خنوم پیدا کول دی په پاسانه ژبه کې مونږ دا وایو اوس د پاکستان سره چې د تجارت دا کملار ده اس کا پدی باندی د چین سره د پاکستان تجارت نکیږي کسه هم دا وخت د تجارت دا بیلنس هم د چین دلته دی او پاکستان بالکل لاندې دی یعنی چین طرف نه بلیونو ناراضي خو ک په دغه لار باندی امنیت هم پدی صورت کې روان وی لکه څنګه چې دغلت دی چې دا اوس 13 ورځ دغه واقعیا او شو د دینه مخ کې په گلګت کې د شیا سنی واقعیات راغلی په سپتمبر میاشت کې یعنی دا غالبا زچ کرش میرے تلاٹم دا اتم یا وم د سپتمبر او چ په گلگت کې کرفیو لګیدلی و انټرنیټ هر څه شی بند شویو د دین مخ کې بچنیانو باندې دغه ځکه حمله شوی و د دین مخ کې دو درې واقعیات نور شوی دي نو که په دغه سیمه کې دا کیسه حالات روان وي نو تاسو ته هم معلومه ده چې د سرمایه‌کاری د پاره یا د بزنس د پاره د ټولو نه زیات چې کوم مهم خبره ده کوم چې بالکل د انسان په وجود کې د ملا تیر نه بلکې د سا حیثیت چې کوم خبره لري اغه امن دي چې امن ني په دې کې سرمایه کاری نشي کېدی او د چین توجه پام چې دی اغه ټول په سرمایه کاری دی اغه ټول په معیشت باندې دی نو ظاهر ده کله چې د چینایانو واقعیا د مخ کې شی وو په اغه کې چین پاکستان ته ډېری ګیلې کړې وي چ تاسو باید زمونږ دلته امنیت پزې کې اوس چې دا کیسه واقعیت بیا کیږي نو ظاهر ده چې د چین طرف نه و پدې باندې حتمن اندېخني د پاکستان خواته راولړی کی
دا ټاکټک سی په بل سوال دا دی چې تاسو اسه چې خامخابه چین سي دی هغه پدې باندې اندېښمن وی خپل یعنی د پاکستان حکومت تاسو ګوري آیا د اندېښنې تاسو بیان کی د اندېښنې چینې بیانوي یا بیا خپل ځای خلګي بیانوي دا غو بیا خپل مسلې دي خپل د پاکستان د حکومت له خوازه خداسي یو کوټلې یو ټوس قدم اخیستل کیږي چې د امن او امان د مسله حل کی کنه پاغه باندې هم ملته د ځای خلګو یا د نورو کارپوهانو ور باندې اعتراض دی
دا یو ډیر کاګر سپ دا یو ډیر پیچیده سوال دی او ما چې په دې باندې سمره هم فکر وکړو د خپل سفر په دوران کې نو د ځای خلکو چې کوم نظرونه ما ته مخې ته راغلل هغه بالکل زما د اندازې نه جدا و ما یو فکر دا و چې دا د پولي اوسیدونکو خلک دي ډېر زیات خوشاله وي دي په تجارت کوي د پولي هغه او دی غواړي ته او دی په د حکومت نه لکه څنګه چې په کشمیر کې کتا سو د پاکستان د غاړي کشمیر وګورې نو باغی کې حکومت ډیر زیات سہولتونه خلکو ته ورکړي دي او هغه خلک تر ډیره حدا پورې خوشاله دي ما هم دا فکر کوم چې دلته هم چونکی اخوا کسه هم دلته چین پوله لري خو هند هم یو ځای کې پوله لري نو ما فکر کوم چې دلته به د خلک هم هغه سي خوشاله وي هغه خلک هغه سي خوشاله نه دي هغه اندېښنې لري هغه خپګانون لري او د هغه خپګانونه د ریاست نه دي د حکومت نه نه د ریاست نه داغي خفغان نه دي بلکې التا اکثره خلکو چې کوم خبره وکړه هغه داوه چې مونږ ارادتن دلته ورستو پاتې ساتل کیږو د عامو خلکو خبره وته یو ټیکسي ډرایور دا خبره وای د مزدور کار دا خبره و دویمه خبره دا ده چې د کومه چې فرقه ایزین خطی دی د غزې کې په هغه ځای باندې د خلکو خبرې هم هغه وی کم چې په بلوچستان کې د خلکو دی د حکومت باره کې کم چې په پښتونخوا کې دی چې کم چې په قبایلی سیمو کې دی کم چې په رورل سند کې یعنی په اندرونی سند کې د خلکو خبرې دي چې اغي د ریاست نه اغي ډیر زیات شکایتونه او ګیلې لرلې بلکې دی خلکو به وی چې زمونږ ترمنځ دلته هیڅ تناو نشته دی هیڅ ټینشن زمونږ ترمنځ نشته دی که څه هم لږ ډیر شته خو د وسلو تر حده پوری د جګړو تر حده پوری ټینشن نشته هغه مونږ حل کوو نو دلته تاسو چې کوم پښتنه وکړه د حکومت چې ما درته ویل چې دا یو ډیر پیچیده سوال دی نو په ظاهر باندې خو هر کله چې داسې یو واقعیا کیږي نو حکومت فوری طور باندې الته پوز واسطه ای الته کرفیو لګیږي الته انټرنیټ قطع شي خو چې کوم سیستا د لوی مودی اقدامات ویلې شي یعنی لانګ ټرم میجرز چې یو خبره په مستقیل دور باندې په دومره مهمه سیمه کې یو خبره په مستقیل دور باندې نه په ارزي دور باندې هغه ختم کړی شي هغه لمنځه یو ورل شي زه فکر کوم چې دا سه هیڅ اقدامات نه تر سره وکړي
مننه دا وخت ټک سه روشندین سه تاسو زه سوال د عادی لکه دا وخت ټک سه وای یو غلط سفر کړی دی خلکو سره لیدلې دي عمومي تور د خلکو تاثر ممکنه د اچلاغو سره ثبوت نه وي د اغو سره بل څه نه وي یو تاثر وي په یو سیمه کې لکه په قبایلی سیمو کې یو تاثر دی لکه په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې تاثر دی د طالبانو د وسوال په واره ځینې خلک دا وایي چې پاکستان حکومت ډبل گیم کوي یعنی دواړه د دې سره لاس دی حکومت له دې انکار کوي ځینو سره ثبوت شته ځینو سره نشته خپل آیا دغه تاثر چې کم داوت خټک سی وایي چې خلکو هلته مجموعی د وسلوالو په دې کیسو کې تاثر څه دی د خلکو
دا خبر کو تاسو ته پکې څه سوال کې جواب راغلو پکې چې کوم خلکو تاثر د قیدا چې خبر اور افیشل سټیټمنټ الګي او چې کاروای په دوی کې په دوی انوالومنت دی او په خلک په دې وخت کې کوم موږ زبر د لوکل خبر راتوم پرون افتی اتوار پر موږ اسلام آباد پریس کلب کې ا پروټیسټ والته مو پکیل والا تقریبا 100-150 کسانی او 40 والا میجورټی او حال پټول دا کی خبر را تکول شي دا چې کوم ریاست دی دا خپل ډیولاپمن چې کوم دا ختم وکي چې ریاست یو سایټ ته وی چې دا فلانه خلک چې کوم دی دا صحیح نه دی نو هغه په کوم ریاست ته حواله سره چې کوم خلکو د قشان خبر دی چې به خلک بالکل دا نه مني چې د ریاست چې کوم د پکی انوالومنت نه نن سبا کو خلک بالکل دا پبلک لی د چوک کی جلاس کې په د چوکونو کې دا خبره عام دي چې یو وړه وړه ماشومان چې کوم سکول ولا غوتم پد دی چې دا لاس او شات لاس چا بول چا د مخ ته فرند من دی ما به تاسو ته مخکې په دې حواله سره خبر کوو چې دا چې کوم ډی ټول کاروای حواله سره د خلک زمو کوم ډیر کلیر کټ د سټانس
دا وتر ټک سی په سوال دا دی چې په دې مجموعي خبره وکړه او تاسو موټولو دا ذکر وکړی چې په بلوچستان کې هم وستوالې ډلې ستا کا د بلوچ وستوالو په شکل کې دي کدي تیری کې طالبان یا لشکر جنگوي د دې شکل کې دي یا بیا په سند کې هم وستوالې ډلې ستا د سندیانو دي او دلته بیا په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې بیا د تیری کې طالبان یا داعش یا نور ډلو په شکل کې دي ګلګت بلوچستان کې هم دا راووتی نو که تاسو مجموعي داسې وګورئ د ګلګت بلوچستان سره نو تاسو په فکر باندې د وستوالو د خریدو دغه ساحه په پراخېدو ده کدا چې واقعیت ته سره وګوري ان د پاکستان جغرافیه د ټولو ته پراخې شو ده کیسه
نو ظاهر ده په ګلګیت کې خو کسه هم کله چې بچنیانو باندې د حمله وشو سمو د مخ کې نو دا یو تاثر وو چې دا حمله تحریک طالبان پاکستان کوم چې نا قانونه ګرځول شي وسلواله ډله دی کړی ده خو ورستو د دغه نه بیا انکار وشو اوس خبره دادا چې دا پولیس د وسلوالو د پاره کم چې کم خلک چې وسلوال فعالیتونه کوي او کم خلک چې د وسلوال جنگ یو نظریه لري زه فکر کوم د نظریه د خوریدو د پاره کم سرحد کم دیوال کم پوله نه وي ځکه چې دا د انفارمیشن ټیکنالوژي دور دی دا د فیسبوک دور دی دا د واتس اپ او ټوئیټر دور دی نو په دې کې یو ایديولوژي خوریدل اغه هیڅ یو مشکل نه لري دا اغه لار سوک نشي نیولې تر څو پوري چې د یوې نظریه د خبرېدو خبره ده نو اغه ډېر په اسانه مانیتلی شي او اغه نظریه په گلگت کې یا په گلگت بلتستان کې د دې په مختلفو سیمو کې موجوده ده. او کبیا مونږ ډیر په یعنی نور هم په تفصیل سره دې ته نظر وکړو نو د اغه تر شا بیا نسلی یعنی فرقیزی شخړی هم دی، د اغه تر شا ژبنی اختلافات هم دی، د اغه زیاده خلکو ترمن، ځکه چې په گلگت پنتستان کې د کم از کم 15 ژبو خلک چې دی اغه په یوځای باندې ژوند کوي. د اغه تر شا بیا د خپل د مفاد یا د تجارت یا د بزنس خبرې هم دی. نو دا ټول عوامل چې ته را یوځای کې نو دا امکان مونږ په هیڅ صورت کې نشو رد کولای چې که حالات قابو نه کړی شو او ریاست یو یعنی په جدي توګه باندې دا په پام کې اوننی سي تر ډېرې مودې پورې نو دا دا رد کېدې نشي چې په یو وخت کې به دې زیاته هم د وسلوالو ډلو شتون ورسیږي. بل دا که تاسو ستراتیجیکي نقطه نظر نه تاسو وګورئ نو دغه سیمې چې دي دا د داسې قسمه فعالیتونو لپاره هم دا تر ډېره حده پورې یو ښه ځای دی.
مننه داود خټک صاحب ستاسو سوچ په دې بحث کې برخه واخیستله. روشندین په منځ کې لاین پریسو نو ممکنه نه و چې هغه بیا راشي. و بهرحال په دې بحث کې دا اخیستلو برخه اخیستلو مننه. داود مشال تورنلاندې چې په کې مو د گلګت بزستان د امیر چلا سیمه کې وسوال برید پرانا کې په دې سیمو کې د وسوالو د ممکنه فعالیتنې بیلابیل اړخونه له روشندین د امیري او داود خټک سره چېړل بحث پای ته ورسېدی. ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړی.
دا مشال ریډیو دا ز فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.